اوردونکو ستری مشي دا مشال لړیو دا زمستا سو کوربای سره لمومند او څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهات له عمل موږ تاسو لپاره ځانګړي خبرونه راوړي. نو په دې غړي کې به د لیکوال او شاعر صاحب شاه صابر د ژوند او د هغوی د ادبي هلو ځلو په اړه باندې به واوري له مشال لډو سره اوسئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اردوونکو صاحب شاه صابر هغه لیکوالانو کې ځانګړی مقام لري چې د شلمې پیړۍ په وروستۍ لسیزو کې د پښتو ادب په میدان کې راڅرګند شول. هغه د وینا جلا اسلوب او انداز لري خو په ژوند د یو کره کتونکي څېړنکار او د لنډي کیسې لیکوال په حیث زیات مشهور وو. د ناڅاپي مرګ نه پس صاحب شاه د پښتو یو لوی شاعر په حیث ډیر زیات شهرت وموندو. سندرغاړو یې کلام د موسیقۍ سره ویلو چې د ادب د مینوالو نه علاوه عام ولس هم خوښ کړو. اوس ډیری خلک هغه د یو شاعر په حیث پیژني او د لیکوالۍ په نورو مهمو اړخونو یې د شاعر سورې شوې دي. نور تفصیل د اسلام آباد زمو خبرجال لاشت خټک راکوي.
د شلمې پیړۍ په اخرنیو لسیزو کې چې د پښتو کوم شاعران مخې ته راغلل په هغوی کې ډاکټر صاحب شاه صابر خپل ځانګړی اسلوب لري او په ځوانانو کې مینوال او د کلام خوښوونکي هم ډیر دي. خدا عجبه ده چې پژوان صاحب شاه صابر د یو شاعر په هیڅ تومره مشهور نه وو لکه څومره چې د یو کرکتون کې سیډون کې یا لنډ کې سی لیکوال په هیڅ مشهور وو. هغه په خپل هم ډیر وخت کرکتنه او سیډنه تور کولو او د دې لپاره به د عالمی ادب ژوره مطالعه هم کوله. خدا نسپی مرګ نه پسې شاعری دومره خوره شو او په خلکو کې دومره مقبوله شو چې د هغه د لیکوالۍ نور اړخونه یې تت کړل. اوس یې ډیر خلک صرف د یو شاعر په حیث پیژني. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل له صاحب شاه صابر د مرګ نه پس شهرت موندلو په حق له مشال رادیو ته ویل.
دا خبره سمه ده چې ارواخات صاحب شاه صابر په خپل ژوند کې دومره شهرت نه و مندلې لکه چې څومره ورته د مرګ نه وروسته په نصیب شو. اصل خبره د نوی بیانیې ده. آیا هغه سیاسي که ادبی ولس ورته هرکلی وایي؟ صابر مرحوم چې کوم څه لیکلي دي هغه یې د خپلې خاورې د چکېدلي ولس دپاره لیکلي دي. د قلبي وارداتو انځورګري کړي ده. د شاعرۍ نه علاوه د افسانې هم لیکلي دي. هغه یې محقق او نقاد هم و. پی ایچ ډي یې کړې وه. د یو سیاسي نظر سختن و. زما خو پروفیسر ملګری و. کله نا کله به یو ځای به مو سرکاري وظیفه هم ترسره کوله. یو خودداره صافګو سړی و. چرې هم د مصلحت نه کار نه اغستو. څه چې په زړه و هغه بې په خوله و. روخان فکر او مترکی ذهن لرلو. د د اړومبې شعري ټولګه تکل یو وړوکی غوندې کتاب ګوټیو. دا به غالباً کال 1940 یا 50 زمانه وه چې د ده خپل کتاب عباسی ناټ کونسل ته د مقابلې دپاره لیږلی و. هغه وخت په ججانو کې یو جج ارواخاز امیش خلیل صاحب هم شامل وو. چلای صاحب شاه صابر مرحوم لیدل نه وو خو د کلام نه ډیر زیات متاثر شوی وو او په خپل ځاني ورلخې نمبر یې ورکړی وي. ما سره یو ورځ د ډاکټر صاحب شاه صابر د شاعرۍ په اړه خبره کوله. امیر صاحب وی چې ما تخل نومي کتاب چې ولستو نو زه د شاعرۍ نه ډیر زیات متاثر شوم او ډیر خوندم ته واغستو. ډیره ښه شاعري کړې ده. کچرې دې زلمی دغه غل همدغه سې روان وساتلو نو را روان وخت به هم د دوی او د امیر صاحب دا پېشنګوي ټکی په ټکی رختیا شوا هم په دغه ورځو کې چې زه د اباسین مجلې مرستیال مدیر وم نو ما یو غزل په اباسین کې چاپ کړی و زلف لسند ور کا طوفان راوالا دا غزل دومره زیات مشهور شو چې بیا خیال محمد هم اوه
ڈاکٹر صاحب شاہ صابر په کال 1955 کې د مارچ په 9 نیټه د ملکند پسخاکوټ نومې کلی کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې پیرباز باچا و. لومړی زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې وې او په کال 1972 کې لسم پاس کړی و، چې له هغې وروسته د تانی کالج نه په کال 1974 کې دولسم وکړو او د مردان په ډیګری کالج کې داخل شو. په دې موده کې د سیاسي هلو ځلو په وجه بندي شوی هم و، بلکې ویل کېږي چې د ملکند سازش کیس په بندیانو کې تر ټولو کم عمره قیدی صاحب شاه و. د سوارلسم جماعت امتحان هم د ملکان زندان نه ورکړو او په خو نمبرو کامیاب شو. بیا یې په پېښور پوهنتون کې په پښتو ادبیاتو کې داخله واخیسته. حقانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال ریډیو ته وویل چې په ژوند د یو شاعر په حیث صاحب شاه صابر نه مشهورېدو ډېرې وجې وې.
راشد خټک صاحب او تاسو د صاحب شاه صابر صاحب د شاعرۍ او دا وی د ادبی مقام په باره کې تپوس کړی دی، نو دا خبره بالکل صحیح ده چې دا وی په جون باندې اغوی ته هغه شاعرانه مقام نو تر لاسه شوی کم چې وته د مرګ پسته تر لاسه شو. خو د دې په شا باندې یو څو وجوهات شته دي. یو خدای دې چې ډیرو نږدې کسانو ته پته و په هغه وخت کې چې دا یو ډیر ښه شاعر دی، ځکه چې د کلام داسې عام شوی نو لکه دا کم کلام چې وروستو چاپ شو دا خو نو چاپ شوی. خو دغه مشاعره کې تا اورېدلې ما اورېدلې الته کې په شا بیړه وي څوک مخکې لاړ شي څوک وروستو لاړ شي. نو یوه مسله خو دا وه، دا تنقید چې و خو به تنقید ډیر کوو او ډیر ښکلی به یې کوو، خو هغه هم تر یو محدود سرکله پورې و، ځکه چې د دغه تیسیز نو چاپ شوی دا بله دغه وه. او چې کله دا ارسه راتله راتله نو دی بیا نو نو ټیک ده چې د ده په شهرت کې د ده د ځواني مرګی لږ غوندې لاس شته دی، که نه ځکه چې داسې ناڅاپه وفات شو د خلکو همدردي او هغه نږدې دوستانو نه خبره داسې ورو نورو ته ورسېده. هغه خلک هم خبر شو چې هغوی د ده د کلام او د ده د نثر او د ده د تنقیدي پوهې او د ده بصیرت نه و خبر، نو هغوی ته هم داسې ورو چې خبر ورسېدو خلکو کې شاعري خوره شوه. خو ډېره اعلی شاعري وه، بلکې ما چېته د دې مشرانو نه اورېدلي وو چې په کار دا ده چې یو شاعر کتاب چاپ کی او هغې نه پسته دی کم از کم شل کاله ژوندي وي، نو دی به هغه خپل شهرت په ژوند باندې وویني څه ناڅه، ځکه چې هغه وخت کې دی کتاب چاپ کی نو اول خو ده ته څوک خاص توجه نه کوي داسې ورو. نو زمونږ یو بدقسمتۍ دا هم دی چې په کار ده چې وروستو هغه معیار ښه شي، وروستو معیار دومره خرابیږي چې هغه اولنو ته د خلکو توجه واوړي. یا بار بار هغه ویلې کېږي یو ځای کې د نمونې دپاره بل ځای کې بل ځای کې، نو د هغې سره د شهرت وشي.
صاحب شاه په کال 1971 کې په پښتو کې مستري وکړه، ورپسې په کال 1973 کې په اردو ادب کې هم مستري وکړه، خو په دې بسنه ونه کړه او په کال 1994 کې په سیاسیاتو کې هم د ایم اے ډیګري ترلاسه کړه. شاعر او لیکوال رزق فهیم مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره سمه نه ده چې د یو شاعر په حیث صاحب شاه صابر په خپل ژوند نه و پیژندل شوی.
واقعا دا چې کله موږ د دې سیمې یعنی د پښتونخوا د ادبي چاپېریال سره پیژندګلوي پیدا کول، نو په هغه وخت کې صاحب شاه صابر یو معتبر نوم و. تر هغه له مخه چې هغه کم سینیئر شاعران دي ظاهره ده د هغوی یو پوره کوهرټ موجود و، خو د په نوي شاعرانو کې چې زیات توانا غږ و په هغو کې یو صاحب شاه صابر و. خو دا هم ما ته رایادېږي چې په هغه وخت کې د ده د پی ایچ ډي ډېرې انګازې وې کوم چې په ادبي تحریکونو باندې دوی کړی و. او دا هم واقع ده چې د شعر په لحاظ باندې لکه څنګه چې نن دوی خوشحول کېږي یا یو د پېژندلوي یو حد ته را رسېدلی دی، هغه وخت کې دومره نه و. نو زما په خپل نظر دوه شاعران داسې دي که نه چې په دې پښتونخوا کې چې هغه د پښتني مینې او د پښتني خاورې حرکیات سیاست ژبه کلتور دا دواړه په یوه شدت سره راوستلی دي. او داسې نه معلومیږي کله ته خبره کوې چې دا ته اوس د یو شخصي انفرادي تجربې خبره کوې که د یو ټولنیزې غمیزې ته اشاره ده. دا شاعران سې دي که په دې کې ظاهره ده لوی نوم سې دی هغه رحمت شاه ساحل دی، خو له هغه سره سره صاحب شاه صابر هم زما په خیال کم نه دی. په خپل انداز باندې په یو خپل د ده په شعر کې کم آهنګ او پوستوالی دی، د ده په شعر کې کم رومانیت دی، یو آهنګ موجود دی که نه. له هغه څخه دی د ټول نه لار جدا هم اخلي، خلو ټول سره مربوط هم را روان دي. نو ظاهره ده ښه شاعری چې ده زما په خیال باندې که سیاغه داسې خلک شاک کوي نه لکه یعنی ډیر شاعران داسې سیاغه وقتی ډیر زبردست نفوذ ولري، هغه لکه یو صدمه یا شاک یا یو داسې یو تحرک چې وسړي ته ورکوي هغه معاشره وخوځوي، خو تر ډیره پورې په خوځېدلو حالت نه پرېږدي، ځکه چې هغه بیا بیرته هغه عادي حالت ته راشي. او ښه شاعري چې ده که هغه نفوس کوي سوکا سوکا خپل وخت اخلي، ولس ته رسېږي، د هغه له شعور ته رسېږي، د هغه له جمالیاتو سره هماهنګي پیدا کوي، او بیا یو معراج ته رسي، او بیا یو تواتر پیدا کوي، او بیا په هغه کې د تسلسل یو ژوند راځي. نو صاحب شاه صاحب صابر په هغه شاعرانو کې دی. په دواړو حوالو ما درته وویلې چې هم د مینې په حوالې هم د پښتني سیمې کې دننه چې کومه خمیزه ده د هغه په حواله باندې.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
تماشیتا خوش راشا چې دې سترګې
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. صاحب شاه په کال 1999 کې په پښتو ادبیاتو کې ایم فیل او په کال 2015 کې پی ایچ ڈی وکړه. ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ډیر خلک دا خبره کوي چې د نصفی مرګ له وجې صاحب شاه صابر د یو شاعر په حیث په ولسی کچا مشهور شو، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې نور هم ډیر شاعران عمري خو له صاحب شاه صابر په شان مشهور نشي.
صاحب شاہ صابر سے بے وقت پزوانے کی وفات او دخل کو ہمدردی ور سر پیدا شوا، دغ ہمدردی پر نتیجہ کی خلق کو داغ شاعری و لوستا خوخیکڑا او صابر سے دیر مشہور شو. دغ سد موسیقی سرا کرن خان داغ غزلی ویلی خلق خوخیکڑی او شہرت کی اضافہ اوشوا. خو دد شیرونا کرن خان اول زل د پار د موسیقی سرا ندی ویلی. صابر صاحب لا دیر تنکے زلمے او چی او مشہور غزلی خیال محمد ویلی او چی اوریا زرا والا باران را والا زلف تسند ور کے طوفان را والا دا غزلی ویلی او دیر مشہور غزلو. خو اصلی لتون داغ د شیر نور دی، زکه چې ډیر شاعران مړ کیږي خو داغوی په شهرت کې اضافه نه کیږي، داغی شیرونو ته د خلکو پام نه وړي. د ده د شاعرۍ د مشهوري دوی لتونه دا دي. لومړی لت خو دا دی چې د ده شاعري ساده ده، ډیره موشوګافي او ډیر داسې سخت الفاظ دای نه دي کارولي، په ساده الفاظو کې شاعري کړې ده او خلق پی خپویگی. نو دغه ساده والے دے چې د صابر صاحب شاعری ته شهرت ورکړی دے. دویمه خبره دا ده چې د ژوند مسائل شاعرانه کړی دي، وسنی سیاست، وسنی جنگونه، وسنی مشکلات دغه شاعرانه کړی دي او د وخت خبرې کړی دي. د وخت خبرې په خلکو خې لګي، لکه دا شعر تاسو واورئ چې زما بچی لا د ګودر ورورکی یادوي، دوی په ګودر د لګیدلی اور نه دی خبر. نو دغه د وس محل خبرې چې وی دغه کولې او دغه خبرو ته د خلکو پام شو، دغه ولوستي او صابر صاحب سره مشهور شو. او دریمه خبره دا ده چې صابر صاحب کتابونه په خپل وخت کې چاپ شوي خو بیا نایاب بیا نه پیدا کېده. صابر صاحب چې وفات شو په هماغه ورځو کې اسد دانش د کابله د صابر صاحب کلیات چاپ کړ. ما په خپل پی بی سی ته پروګرام کړی و، سایل صاحب او څو نور کسان مې میلمانه کړي و. فکر کوم اسد دانش هم را سره پکې میلمه و. اسد دانش ویلی چې د دې کتاب کومه ګټه ده هغه به د صاحب شاه صابر ماشومانو ته ځي. نو کتاب پیدا شو، کلیات چاپ شو، ټوله شاعری خلکو ته ورسېده، ټوله شاعری خلکو ولوسته او مشهور شو. نو زما په خیال باندې دغه خبرې دي چې د صاحب شاه صابر د شعر د شهرت لامل شوې او دغه د شاعری خصوصیات دي.
نقاد او لیکوال روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د صاحب شاه صابر په شاعرۍ کې دومره زور شته چې په خلکو ځان ومني، خو هغه په خپل د شهرت وږی نه و.
خټک صاحب، صاحب شاه صابر صاحب تر څو پورې چې د هغوی د نظم او د نثر تعلق دی، نو له بده مرغه د بس عمر ورسره وفا ونه کړه. یقینا چې دا په پښتو کې زمونږ د چې کوم د تنقیدي نوي نظریات یا دا نوي تیوریز راځي داغه والے سره د صاحب شاه صابر صاحب چې کوم دی نو داغه موجودګی زیاته ضروری وو. هغه چونکه یو ډیر عالم فاضل او د مغربي د اردو د ټول ادب من داغه ډیر جوړ نظر وو او یو ډیر ښه نقاد چې کوم دی نو زمونږ نه لاړو. خو د نقاد سره سره دا ده چې هغه په خپل هم صاحب شاه صابر صاحب په خپل ژوند باندې، یعنی هغه شاعری خو کوله خو د هغه زیات دغه چې کومونو هغه افسانې هم وي او دغه نثر هم علمي نثر یې لیکلی وي. او وروسته د هغه د وفات نه پس چې کوم دی نو دا زموږ یو بله بدمرغي ده، هغه د چا کول دی چې یاره کله چې د شاعر سترګې غړېدلې وي نو د قوم سترګې پټې وي، او چې کله د شاعر سترګې پټې شي نو بیا د قوم سترګې وغړېږي. دا زموږ یو اجتماعي یو قومي علمیه ده. خو دا ده چې صاحب شاه صابر صاحب چې کوم دی نو هغه رنګ توجه ورته په ژوند باندې هغه په خپل هم داسې ډېر دې طرف ته چې کوم دی نو داسې دغه نو ورکړی. او بل دا ده چې لکه د سایل صاحب سره د ډاکټر خالق زیار صاحب سره دغه چې د دې کوم یو تکون و نو پای کې زیات تر چې کوم دی نو د سایل صاحب د شاعرۍ یا د ډاکټر خالق زیار صاحب په حیث د شاعر داوی لغونی جات اثرو صاحب شاہ صابر صاحب ته کوم دین واغ توجه نو ورکړی شي او دا خوس رستو بیا پته ولګی دا د وفات نه پسوم چې دا غوی شاعری نور مخه تراغله خاص کر په دې کې بده دا و مچ د اسرار تل او د کرن خان پکې کوم دین ډیر لوی کنټریبیوشن دی ډیر لوی کردار دی چې غوی د صاحب شاہ صابر صاحب د شاعری مخه تروړه او خلکو ته پته ولګی چې صاحب شاہ صابر صاحب کو یقینا چې یو ډیر بهتري او ست چې مونږه ترقی پسند یا کوم پرس شاعری ویلی شو فکری شاعری ویلی شو نو دغه حوالے سره صاحب شاہ صابر صاحب نه یوازې یو صاحب طرز شاعر دی بو بلکې یو ډیر ښه صاحب فکر انسان او دغه فکر چې کوم دی نو دغه په شاعرۍ کې هم چې کوم دی هغه زموږ مخې ته راځي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا او نازکا وڑا وڑا نازکا غنم رنگ شان جنے دا ہے
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. د زده کړو سرته رسولو نه پس صاحب شاه صابر د یو استاد په حیث په بېلابېلو کالجونو کې وظیفه ترسره کړه. د دانش خپرندویه ټولنې مشر او د صاحب شاه صابر نزدې ملګري اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف یو ښه استاد بلکې یو همدرد انسان او ښه ملګری هم و.
ښاغلی خټک صاحب، لومړی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې جوړ یاست. ارواښاد ډاکټر صاحب شاه صابر واقعا ډېر ستر شاعر او د شاعرۍ خبره خو تاسې وکړه چې په هغې ډېرو خلکو خبرې کړې دي، خو زموږ د ملګرتیا او د انډیوالۍ او د یو ځای اوسېدو یا لیدلو کتلو خبره چې ده، نو هغه تر دې ده چې صاحب شاه واقعا یو ملګری، یو انډیوال او یو خوږ انسان و. صاحب شاه صابر زما داسې ملګری و چې همیشه به زما داسې کوم مشکل یا څه خبره به چې وه نو ما به ورسره شریکه کړله. ده به یو خبره کوله چې ډېر په خندا او په ورین تندي به راته ویل چې اسد جانه کار پسې به ځو، دا چې کېږي که نه کېږي، خو زه به مخکې یم او ته به راپسې او وګورو چې مخکې څه کېږي. دا به د ده خبره وه. هره جمعه به کتابتون ته به په جمعه کې یو ځل دوه راته، په هفته کې یعنې پنځه شپږ ورځو کې به یو ځل دوه راغی. که به رانغی داسې یو وخت به پیښ شو چې دی به مصروف و نه به شو راتلی، نو بیا به ټلیفون ضرور کوو، ټلیفون به یې وکړ او پوښتنه به یې کوله چې څه خو شته، نه څه خبره خو نشته. ما به ورته وخندل چې نه، یا داسې یا هغسې هغه څه خبره به چې وه هغه به مو شریکه کړه. نو واقعا ډېر انډیوال انسان و. الله دې جنتی کې، خدای دې ورته ګناهونه عفو کړي، خدای دې وبخښي.
ځینې کره کتونکي وایي چې صاحب شاه صابر هله د یو شاعر په حیث وپېژندل شو چې سندرغاړو په خاصه توګه کرن خان یې کلامونه د موسیقۍ سره وویل، خو په خپله کرن خان په دې هکله مشال رادیو ته وویل.
صاحب شاه صابر خو زما د ویلو نه مخکې ډېرو هنرمندانو ویلی دی، داسې نه ده چې نه دی ویلی، او مشهور کلامونه دي لکه خلګي خواږه لګي، باچا جی ویلی و، وریځې راوله، باران راوله، مخکې هنرمندانو ویلی و، خون به مې واخلي، قاتلانې به شي، دا خو مشهور کلامونه و. خو بیا داسې و چې یو وخت پکې د هنر د لارې ډېر وخت شوی و چې نه ویلی شوی، نو مونږ وله بیا پوره البم وکړو او دته زما پام ډاکټر اسرار اتل صاحب کو. اسرار اتل صاحب چونکه دا خپل استاد ګڼي او مونږ ټول خپل استاد ګڼو دا ادب د لارې، خو دا اتل صاحب عقیدت ورسره ډیر زیات سیوا دی، نو ما ولوست او زما ډیر زیات خوښ شو. په هغې مونږ کار وکړو، کمپوزیشنز او میوزیک، نو د هغې د وجې نه دا خو نه ده چې زمونږ د وجې نه مشهور شو یا خلکو پیژندو، دا به ما په خیال سمه خبره نه وي، خو دا ده چې زمونږ ویلي کلامونه خلکو خوښ کړل چې مونږ د صاحب شاه صابر صاحب وویل، نو مونږ ته پکې هم خدای پاک هغه موقع راکړه چې مونږ د صابر صاحب کلامونه ووایو. د هغه شاګردان او د هغه مینوال بس ډېرو نو، دا چې ډېرو را پیدا شو او مونږ لهیې هم خوند راکړو.
شاعر او د لتنبر ادبی جرګې سکتر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې صاحب شاه صابر په ژوند د پښتون قام د عمومي بې پروايي ښکار و.
د پښتنو په حواله سره ویل کېږي چې پښتنو مرده پرست قوم دی، دوی خپل اتلان د هغوی د مرګ نه پس نازوي. همدغه حال زموږ د ارواحات صاحب شاه صابر سره هم شوی دی. ارواحات صاحب شاه صابر صاحب چې کله ژوندی و، د یو کره کتونکي او لنډې کیسې لیکونکي په حیث باندې شهرت درلودو. د هغوی د شاعرۍ معلومات د هغوی یو څو نږدو ملګرو ته و چې هغوی ته دا معلومه وه چې صاحب شاه صابر صاحب ډېر ښه شاعر هم دی او ډېر پوخ شعر لیکي.
د ارواحات صاحب شاه صابر صاحب شاعرۍ ته چې څومره شهرت د هغوی د مرګ نه پس میلاو شو، په ژوند ورته دومره نو میلاو شي. دوی په یو داسې زرین دور کې پیدا شوي وو چې د پښتو د ادب په ډګر کې ډېرې لوړې ستنې ولاړې وې. که زه یې نومونه اخلم وخت به راته کم پرېوځي او نومونه به خلاص نه شي، خو په هغوی کې هم ارواحات صاحب شاه صابر صاحب ځان لاره ویستې وه. په داسې یو ښکلي انداز یې لیکل کړي دي، په یو ځانګړي او منفرد اسلوب کې لیکل کړي دي چې پښتو ژبه به تل تر تله ورباندې ویاړي او ناز به کوي. د صاحب شاه صابر صاحب د شاعرۍ ژبه نرمه، پسته، مهینه، خوږه، اسانه او روانه ده. دا اویما چې د صاحب شاه صابر صاحب ټول شاعری په سیل منتنه سن کې دا بدبا نوی دوی چې څه هم لیکلی دي په زړه پورې لیکلی دي او که غزل یې لیکلی دی انصاف یې ورسره کړی دی که نظم یې لیکلی دی په ټول پوره دی
دوی نظریاتی شاعری هم کړې ده او رومانی شاعری هم کړې ده دوی کا نظریاتی شاعری کړې ده هم یې انصاف ورسره کړی دی او که رومانوي شاعری کړې ده هم یې انصاف ورسره کړی دی
په بیلابیل ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې صاحب شاه صابر په لویا کې د یوې فکري قافلې ملګری و خو د وینا انداز یې جلا و او ځان ته یې خپله لار لرله
صاحب شاه صاحب چې د کومې فکری مدرسې سره تعلق لرلو هغه د اجمل خټک صاحب او د اجمل خټک صاحب سره پخوا کې بیا ساحل صاحب داسې یو دور کې چې د یو فکری مدرسې مختلف آوازونه راوځي یا په منظریام باندې راځي نو هغه د هغې خلکو په سوري کې وي او چې کله داسې مکرا شي چې هغه په خپل فکر کم انداز چې د هغه وي نو د هغه له راښکاره شي چې کله بیا د دغه سور لږ اهمیت کم شي یا د خلکو نظر نه پناه شي او یا دا سړی په خپله لاړ شي د دنیا نو داسې کېږي عموما اوس چې کومې تقاضي او ځوانان دي کم فکر لري نو د هغې سرخیل زه فکر کوم چې دا صاحب شاه صاحب و او سهیل صاحب په خپله او د اجمل صاحب شاعري په خپل ځای موجوده ده بالکل خوان لري فکر لري بله دا چې هغه په خپله باندې د نثر او د تنقید او د تحقیق سړی و هغه په خپله باندې د شعر ته توجه دومره نه کوله اگر چې ډېره ښه شاعري او بهترین سنګه چې تاسو ووي زورداره شاعري ترکې پسند فکري شاعري کړې ده خو هغه د شهرت هم داسې وږی نو نه په فنکارانو باندې داسې کوشش کړی یا نه دې لپاره څه کار کاوش کړی چې زما شعر دې څوک یو مشهور فنکار یا سندرغاړی ووي داسې هم نه او نه داسې د ادبي ناستو کې د داسې انټرسټ یا دلچسپي وه هغه د فکر خاوند و خپله شاعري کوله نثر لیکلو افسانې لیکلې تنقید کولو او تنقید هم یو بیا له ځان له لارې لرله تحقیق یې هم همدغسې نو مرګ نه به را ښکاره کېدل د یو تقاضا وه زما خیال دی دا یو فکري ضرورت و د ځوانانو چې دغسې شاعري به خامخا مخې ته راتلله بله دا چې په دې دور کې بالکل د آرټسټانو هم پکې رول شته دی کرن خان صاحب او د هغه ملګرو بیا د هغه شاعري ویلې ده او ځوانانو ته د شاعري د سندرغاړي په حواز باندې رسېدلې ده په شروعاتو کې هم دې خلکو په ذریعه باندې عام عوام او ځوانانو ته د هغه شاعري رسېدلې ده دا زه فکر لرم چې دغه وجوهات دي او صاحب شاه صاحب بالکل د خپل ځانګړي حیثیت فکر خاوند دی د هغه شاعري به زه چې فکر کوم نو د سبلیمیټي دا ان د سبلیم کتاب کو تاسو ویلې ده په انګلیزي کې ده چې تاسو په خپل د انګلیش لټریچر سټوډنټ پاتې شوی نو دا بیا وخت دا فیصله کوي چې د اواز به د حالاتو د تقاضو سره خپل خپل موقع باندې بیا بیا راښکاره کوي او دا کلاسیکي لټریچر کې به وګورئ چې څومره لوی شاعرانو دې باندې تیر شوي او کوم شاعرانو چې بیا بیا ضرورت پیښیږي د هغه اواز تر دې دمه را رسېدلی دی
دا ډاکټر صاحب شاه صابر د شاعرۍ لومړی کتاب او د لنډو کیسو کتاب په ادبي حلقو کې ښه استقبال شوی و د هغه د نثر په اړه ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل
بلکې دا یو ډېر ښه افسانه نگار مو د افسانو کتاب چې و غالبته په وخت باندې چاپ شو نو یو افسانه نگار په تور خوده په جون باندې سنه سو د شهرت وو خو د یو شاعر په هیڅ باندې د هغه شهرت نو د کمې پای چې د شاعر وو یا د یو نقار هیڅ باندې د هغه شهرت د په جون باندې کم اس کم نو چې دی وو او کدی اوس ژوندې دا کار یوازې د سره نه دی شوی دا د نور سره هم شوی دی لکه زبر د خیبر افریدی یاد کم نو مثال د پاره دغه شان نور دی رحمت الله درد سے بیات کما نور بم وی شاید خدا دوه خو ډیر لوی شخصیات ما دوی سره یاد کړل چې دوی په ژوند باندې اغه عمر شهرت نو شوه څومره چې دوی حق کې دوه زکه چې رحمت الله درد سے خو شاید شاعری روست چاپ کړي و یا دا غي د ادبی حلقونه د لریوالی وجو او خیبر افریدې سیب چوه دې اوم داسي زوانی مرګ شو نو مطلب دا دی یو وجه دا و چې آیا شاعر روست ژوندې کپاتې شي د کتابه خدای خپل شهرت ویني په ژوند باندې او په وخت باندې وفات شي نو ټیک دا غفن د دروځي نو زمم دا ډیر لوی کمال دی چې دا په فن کې دومره زور دی چې نن سوک صاحب شاه صابر کاغلی د لیکنې د لیدلې خدای غد کلام په زور باندې هغه ته ډیر لوی مقام ورکړي زما دا رائے دی
اسد دانش مشال رډیو ته ول چې صاحب شاه صابر د محفل په نزاکتونو پو او ډیر ظریف انسان وو
خټک یو ورځ داسې کار وشو، یو سړی یو مشر و، نوم به نه اخلم، لګیا و کتابخانه کې مونږ سره دوه درې کسان نور هم ناست دي وو. بس ده یو بحث شروع کړی دی، ګډ وډ لګیا دی. دا سړی ځینې نومونه داسې وي چې نومونه ډېر غټي، خو هغه د هغې چې وي دننه بیا پکې ډېر چندان خوند نه وي که نه. نو دې سړي د یو بحث شروع کړی، ډېر غلط غلط لګیا دی. مونږ ټول یو بل ته ګورو چې دا سړی اوس تاریخ نه لګیا دی او دغه کوي داسې خبرې کوي چې مونږ پوهیږو چې بیکاره لګیا دی. نو دې کې ډاکټر صاحب شاه صابر را ننوته زمونږ دفتر ته. دی چې راغی نو ده داسې غوږ ونیو، مونږ ته یې وکتل داسې اخوا دیخوا. په همدې دغه کې دی پوه شو په دې ستړي مشي کې دا سړی ستړي مشي هم ډېره عادي وکړه ورسره، او خپلې خبرې جاري ساتلې. دې سړي صاحب شاه سره به همیشه یو بکس و، دا بکس یې کېښود او لاړه، داسې لاسونه یې وینځل او خوله یې کنګال کړه. راغی زمونږ ده سره یو پروتوکول و، ده مونږ ته ویلي و چې زه راځم نو تپوس به نه کوئ او تورې چای به راغواړئ. زما شاګردان ټول پوه وو چې دی به راغی نو مخې سره به یې تورې چای یا به ځان سره راخیستلې یا به هغې ته وویلې چې زر یې راوړئ. نو بس دې وخت کې تورې چای هم راورسېدلې، تورې چای هم راورسېدلې او دی هم کېناسته. نو چای هم واچولې، ده ته هم پیاله دغه کړه ډکه کړه. نو ده داسې ځان جوړ کړ دی دغه سره، دې سړي چې ګډې وډې ویلې ځان یې جوړ کړ چې ورته ووایي چې دا ته څه لګیا یې. ما په دې زنګون باندې داسې زور ورکړ، ما ویل ډاکټر چای دې وسکا. بس دی پوه شو چې زما په دې دغه باندې پوه شو چې ما ده ته فشار ورکړ چې یعنې ده سره سر مه خوږوه بس ښه لګیا دی. نو دی بېرته زما طرف ته رانږدې شو، ما ته وایي یاره سجانه، وایي سم چړیا ګردې جوړ کړی دی که نه، وایي هر رقم بلاګان دې ساتلي دي. نو ډېره مو خندل، خو هغه سړی پوه نه شو چې لګیا وو. مونږ بیا هر وخت به هم دا خبره کوله چې سجانه سم چړیا ګردې جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
سجار شمل تھا نما مشڑا دزان قربان دشما السلام السلام سم کلی جانا نا سجار شمل تھا نما مشڑا دزان قربان دشما السلام السلام سیزلیم پدی خپوی دلیم آخر بشم دیوانا زجار شملتانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا زجار شملتانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شما دخل خود خندا شما گرزی کم پل ویرانا زجا شملتانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سمخ کلی جانانا زجا شملتانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شتا بھی گا تاؤ شتا بھی گا تاؤ شتا بھی گا تاؤ ش شتاوی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے او شتاوی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے چپی خوری بنگڑی پلی چگر زمین شرنگ 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 د بنگڑو دے
شرنگ د بنگڑو دے
او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ شرنگ شرنگ
شرنگ د بنگڑو
سندر تاسو واوریدا. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. راجق فهیم اول چې د صاحب شاه ناصافي مرګ د پښتو ادب مینوال ودردول
او بل دا هم ده کنه چې هغه تاسو واقعي د خبرې ته سم اشاره کړې ده چې د مرګ هم داسې و چې هغه خلک شاک کړو او چې شاک کو به متوجه کو چې متوجه سو نو ظاهره د په شعر کې کم خجلت او جوهر موجود و هغه مخې ته راغی. دا زما په خیال دا کیسه یو د صاحب شاه صابر په حواله باندې ډېره رښتیا ده او بله تر دې هم ډېره رښتیا چې دا هغه د اقبال مومن ده. نو زه چې د ده شاعري اورم او زه دا وایم چې یاره دا کس چرته و؟ نو دا ولې په دې ادبي دغه کې نه و موجود، خبرو کې نه و موجود، په مجلسونو کې نه و موجود؟ دا دومره زبردسته شاعري کړې ده. نو د هغه شهادت او د بې ورځې مرګ چې دی که نه هغه توجه پیدا کړې ده او زما خیال دی چې سنجیده کاري او شاعر چې دی هغه ته به توجه کوي.
دانش خبرندوی ټولنه د صاحب شاه صابر د مرګ نه پس د خغه کولیال چاپ کړل. اسد دانش په دې حق له مشال رډیو ته ویل
صاحب شاه کولیال خو مونږ د صاحب شاه کتاب په دی اخرو کې یو کتاب چاپ کړو هغه کې څه پروفی غلطۍ دی نه پاتې وینو. ما ته ویل چې دا بیا د اصلاح کو هغه اصلاح کو. نو بیا خوبونه او دا مونږ کمپیوټر کړی وو، بل کتاب لومړی کتاب مونږ دغه کړی وو، دا تیار وو مونږ سره تقریبا ډیر کار هم پې کړی وو، بلکې د خپله پې کار کړی وو. یو څه د ده د وفات نه پس مونږ ته یو څو دوه درې غزلې په لاس راغلې، نو هغه مونږ چاپ کړو. زمونږ ملګری وو، مونږ ویل چې دا ورسیږي خلکو ته، د ده پیغام ورسوو، ورسوو د ده خبره خلکو ته ورسوو. خو خلکو ډیر خوښ کلیات، ډیر استقبال شو. مونږ لږ ډیر لږې پیسې، یو څه پیسې اتیا نوي زره روپۍ یو لک روپۍ پورې د دې کورنۍ ته مو لېږلې، زامنو ته مو لېږلې. نور نو پښتنو خو تاسو ته خبره ښه معلومه ده چې کتاب کشکې د پښتو کتاب داسې خرڅ شي چې سړی ترېنه یو خوند واخلي. خو د ده کتاب په دومره وخت کې تقریبا درې ځله چاپ شوی دی.
پروفیسر اسیر منگل د صاحب شاه صابر د شاعرۍ د ځانګړنو په حق له مشال رډیو ته وویل
راشد صاحب دا ډاکټر صابر مرحوم د شاعرۍ د مقبولیت بنیادی وجه خواږه ساده او روانه شاعري ده. د غزل لیکلې دی او که نظم یې لیکلې دی، هغه یې خپلې خاورې او خپل اولس لپاره لیکلې دی. دا یې بنیادي وجه ده چې نن په پښتو کې د یو لوی دانشور په حیث پېژندلې شي. په افسانه کې ځان له یو بل رنګ دی، واورې او ګلونه یې د افسانو د کتاب نوم دی. نو ډېرې ښې افسانې لیکلې دي چې کوم فکر د خپل شاعری کې وړاندې کړی دی او مغه یې نثر کې هم په ځای ساتلی دی. انقلابی مړ شو، افسانه یې چې سړی لولي نو اطلاع کې د ده په غمزه پلی ژوند هم کېدای شي. غزلونه سندرې او نظمونه د پښتو ژبې نامتو سندرغاړو ویلي دي. یو نظم یې د بمبوریت پیغلې باندې لیکلی دی، هغه دومره شاهکار نظم دی چې څوک یې لولي داسې محسوسوي لکه چې د بمبوریت دا پیغله ده ته مخامخ ناسته ده او دی ویني. یعنی بالکل دغه کردار یې ډیر په هنري توګه تجسیم کړی دی. مطلب دا چې غزل او نظم دواړو ژانرونو سره ښه انصاف کوي. یو څو نمونې تاسو ته د مثالونو په توګه وړاندې کوم. په ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو د صابر سره د ډیرو دښمني ده. ته پر هرونو جامې واغوندما چې پسپرلي کې له ګلزار راځم، د میخانې دروازه مه بندوې یارانو زه به د روزګار راځم، او خدایا د ښکلیو زړونه ودردوې چې د مینو زړونه نه ماتوي. د انتظار د هاړ تودو غرمو وهلې صابر د خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړي، او زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمی کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. په هر حال خبرې ډېرې دي. دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد جان دانش یې کلیات چاپ کړی دی، او د ده دغه شاعري په لره او بره پښتونخوا دواړو کې یو شان محبوبیت لري. حق خبره دا ده چې ډاکټر صاحب شاه مرحوم ډېر لوی سړی و، ولې د ځان خیال یې بیخي نه ساتلو. دغه وجه وه چې موږ نه ډېر بې وخته دا د کار سړی د یو 50 کالو په عمر کې سترګې پټې کې. الله دې وبخي په ګورې نوشه.
اسد دانش ته صاحب شاه صابر د مرګ نه دوه اونۍ وړاندې د سترګو د علاج لپاره پېښور ته د راتګ حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
بلکل خټک صاحب، صاحب شاه صابر د وفات نه لږې ورځې مخکې د سترګو یو آپریشن وکړه. د سترګو آپریشن یې وکړ نو کې یوه ورځ نیمه چې په روغتون کې و، بیا روغتون چې څنګه روغتون نه فارغ شو نو شپه ما سره وه. ډېره تکلیف کې شپه یې تېره کړه، ډېر په عذاب و. زه ورته تر ډېر وخته پورې ناست وم. ما ته یې ویل چې زه ته خو لږ آرام وکړه، زما خو درد دی نو زه خو درد خو ته نشې اخیستی ما نه. ما ورته ویل چې د درد ستن یا څه شی وای نه، بس هغه کومه دوایې چې را کړې همدا کافي ده، او نور ته لاړ شه وده شه آرام وکړه او ما پرېږده، زه به خپل درد سره مقابله کوم. سهار چې راغلم نو یو څه فرق یې کړی او دردونه یې کم شوي وو. ښه وو.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
پتنګ شا یڅ په لسم ورځ د کور کې وینم نکڑی فریادونا زماد غرونو خلق وختی ہو نکبر جنوی نلو سنا ما تبینا دگاوانڈیانو لاتھین غوارم بلتو پانی سی لے کیار پسی ورزما ویلی شوما یار می پمړو ستر ګورا ګوري مړ بشما ویلی شوما یار می پمړو ستر ګورا ګوري مړ بشما
سندر تاسو واوریدا اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې د صاحب شاه صابر شاعری روانه خواږه او ساده ده
ارواحات صاحب شاه صابر صاحب کسوک نه پیژني نو د دې شیرونو نه به پیژني ارواحات صاحب شاه صابر صاحب وایي چې زه چې د زړونو زمکه واړو اوس پر لی راولو زه چې د زړونو زمکه واړو اوس پر لی راولو د بارانونو سم معلومه ده چې سبا کوي د وخت قاضي د پرسنوې فتوی ولګوي د وخت قاضي د پرسنوې فتوی ولګوي موږ په دې خاورا نوې خیال نوې فکرونه کرو ستا یادونه په ما اوس هم خفکیږي چې خفه ورته ښکار شم خواله راشي او ما د ژوندون په کتاب بل اعتراض نه دی کړی ما د ژوندون په کتاب بل اعتراض نه دی کړی ما تنقید په بے ترتیبه سریزا الیکو دارواحات صاحب شاہ صابر سے پشاعرے کے دے نظر خیالی تا خلق پام اوکے صاحب شاہ صابر سے وای چے د سکی سنگ کے د جانان د زلف سیوری تا ژوند د خوب و خیال د بے خودی د ورځ و شپو کی صدا یا لکبل زے کی وای چے زما بے سر شوگیرے در پورے اونن خلی زما بے سر شوگیرے در پورے اونن خلی زما پسترگو کی زما خوبنا ملٹوا
صاحب شاہ صابر د مرګ نیو ورځ وړاندې په خبر ته راغلی وو او د اسد دانش سره دویش پی کړی وی په دې حق له اسد دانش مشال رادیو ته ویل
د مرګ نه نیو ورځ مخکې ما سره دویش پی وکړی دویش پی ما سره بیا کورته لاړ یو شپه هلته وکړه په سبا شپه باندې دی وفات شو زوی مور سره و سنگر هغه ډیر شوخ و شوخی به کوله نو موږ به د شوخی باندې تبصرے کولے خندل بم ڈیر خوان بم اخستہ ڈیر خبرے کولے ما بہ صاحب شاہ تار وقت ویل چت ہمیشہ تا نہ منگ نو خبر آرو صاحب شاہ چ بہ خبر کولے نو پخپل خبرو کی بہ یو نو خبر کولا چاغ بہ ما نو اور دل نو ما بہ ڈیر خوان دخستہ داغے نہ نوٹ کولے بہ میں پہ یو کتاب چا کے یا بہ میں ملگرو سر شریک کولے صاحب شاہ بچ نو شیر لکھ لو نو را بہ نو بہ ما تو ویل چا سجان راجا کنا شیر میں لکھ لے نوی شیر می لیکلے ما باندې بیا ور او مونږ به شوخی کوله پازابو بم چې مړستا بس شاعری او دا وغه بیا به د خندل چې یله کته په شیر نه پویږي واسه مونږ در لویو او دا وغه او دا سی خپل گپونه بم لګول په دا غورستیو کې د سره یو کتابچه و تور کتابچه و چې تور پوخیو نو په دا کې 15 پیتو نه زیات شیرونه بیا منګه لاړو په دغه کې یار محمد مغموم صاحب خپل کالج کې د صدر کې چې کوم دغه دلته یو مشاعره دی کال په کال جوړول نو دلته مشاعره و بیا یو ځای لاړو مشاعرې ته سایل صاحب هم راغلی و بچا خان مرکز نه ما او دی زمونږ د کتابخانې نه لاړو زه هم دی او زویو بیا چې هغې خوا نه راووتلو مشاعرې نه نو ما ته ویل چې زه کلي ته ځم سایل صاحب هم غالباً کلي ته ته نو هغه ویل چې بس مونږ دلته ملګري دي نور دې سره یو ځای کلي ته ځو نو ما نه رخصت شو بس دغه ځای کې ما نه رخصت شو لاړ زه خپل کور ته راغلم یو ورځ پسې ما ته امجد شهزاد میسج وکړ چې داسې قصه ده زه امجد شهزاد ته غصه شوم چې واله که دا ته څه لګې داسې ګپونه د هغه د اپریل چې شي ورځ وه خلک چې دروغ وي نو ما ده باندې غصه وکړه چې ته دا داسې دروغ سړی وایي ټلیفون مې ورته وکړه ټلیفون سره چې امجد سره مې خبرې شروع کړې امجد شهزاد په جړا شو ما ته ویل نه نه دا ګپ نه دی دا صحیح خبره ده او داسې قصه ده یعنو زه نورالبشر نوید صاحب کتابخانې ته راغی په همدې وخت کې هغه ته مې وویل چې داسې زما ستا ملګری وفات شوی دی وایي داسې وی بس بیا روان شولو دواړه یو ځای جنازې ته لاړو نو بشر صاحب او زه او منیر هزاروي روان وو چې یو ځای کې داسې د دغه ته چې ورسېدلو تخبایي یا دغه ځایونو ته بشر صاحب داسې دغه ته وکتل چپ طرف ته نو ما ته ویل چې ډېر خفه و مونږ ټول نو ما ته ویل سجانه دې خوا ته وګوره وریځې وې وریځې راواله باران راواله زلف لسن ورکه طوفان راواله د بشر صاحب دې خبرې سره مونږ ټول په جړا شلو ډېر یو بیکار ورځ وه بې خونده ورځ وه بې خونده منظر نو هغه کتابچه بیا زما لاس ته را نغله زه پوه نه شوم چې د ده د شعرونو کتابچه څه شوه مونږ نه ورکه شوه نو دا کتابچه
ډاکټر صاحب شاه صابر په کال 2001 کې د اپریل په دریمه نیټه په خپل کور کې د شپې ناڅاپه په حق ورسېدو او په سبا په خپل کلی کې خاورو ته وسپرل شو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال راډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي